آج ویو 360 میں پاکستانی آرمی چیف کی دورہ واشنگٹن میں امریکی حکام سے ملاقاتوں پر تنقید کیوں؟ کیا موجودہ حالات میں دونوں ممالک کے تعلقات سیکیورٹی اور دفاعی معاملات پر منحصر ہیں؟ بات کریں گے آج کے شو میں. وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد. پاکستان کے امریکہ کے ساتھ تعلقات میں تاریخی طور پر سیکیورٹی اور دفاعی معاملات نمایاں رہے ہیں. پاکستان کے آرمی چیف کا حالیہ دورہ امریکہ اس لحاظ سے خبروں میں ہے کہ جنرل عاصم منیر نے اپنے ہم منصب اور دیگر فوجی عہدیداروں کے علاوہ اہم امریکی سفارتی حکام سے بھی ملاقاتیں کی ہیں, جس پر کچھ نکتہ چینی بھی ہو رہی ہے. لیکن کچھ ماہرین سمجھتے ہیں کہ دونوں ممالک کے درمیان عسکری اور دفاعی تعلقات اکثر سول تعلقات پر حاوی رہے ہیں. کیا اس کی وجہ پاکستان امریکہ تعلقات کی نوعیت ہے یا پاکستان کے سیاسی حالات جن میں فوج کا عمل دخل ایک حقیقت ہے؟ آج کے شو میں ہم اسی حوالے سے بات کریں گے. مبصرین پاکستانی فوج کے سربراہ کی امریکہ میں ہونے والی ملاقاتوں کو اہم قرار دے رہے ہیں. جنرل عاصم کا یہ دورہ ایسے وقت میں ہو رہا ہے جب پاکستان اور افغانستان کے درمیان تعلقات شدید تناؤ کا شکار ہیں. پاکستان کا الزام ہے کہ کابل میں برسر اقتدار افغان طالبان نے ٹی ٹی پی کی قیادت کو افغانستان میں پناہ گاہ مہیا کر رکھی ہے, جسے پاکستان کے خلاف حملوں کی منصوبہ بندی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. اس سیکیورٹی چیلنج کے علاوہ پاکستان کو شدید معاشی چیلنجز بھی درپیش ہیں. جنرل عاصم منیر واشنگٹن میں امریکی وزیر خارجہ, وزیر دفاع, نائب وزیر خارجہ, قومی سلامتی کے نائب مشیر اور چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف سے ملاقاتیں کر چکے ہیں. اس کے علاوہ انہوں نے ریاست فلوریڈا میں سینٹ کام کا بھی دورہ کیا. واشنگٹن میں جنرل عاصم منیر نے چند روز پہلے پاکستانی سفارت خانے میں ایک تقریب کے دوران پاکستانی نژاد امریکیوں سے بھی ملاقات کی. اطلاعات کے مطابق کمیونٹی اراکین کے ساتھ اپنی ملاقات میں انہوں نے پاکستان میں سرمایہ کاری پر زور دیا ہے. اس تقریب میں پاکستانی امریکن بزنس مین تنویر احمد بھی موجود تھے, جو اس وقت ہمیں ریاست ٹیکساس سے جوائن کر رہے ہیں. ان سے اس ملاقات کے بارے میں مزید جانتے ہیں. تنویر, کیا ملک میں جمہوری تسلسل اور انتخابات کے حوالے سے بھی کوئی بات ہوئی اس ملاقات میں؟
دیکھیے, کافی ساری باتیں ہوئی ہیں. جو سب سے زیادہ اہم بات ہوئی ہے کہ کس طریقے سے ہم نے نا ایک قوم بن کے ابھرنا ہے اور ہم نے کس طریقے سے یونائٹیڈ ہونا ہے. ابھی دیکھیں کہ ساری, چاہے وہ کوئی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں, وہ ساری بکھری ہوئی ہے. تو جو انہوں نے بیسیکلی میسج دیا وہ یہی ہے کہ ہم سب کو مل جل کے, نہ چاہے وہ پولیٹیکل پارٹی ہے یا کوئی انسٹیٹیوشنز ہیں, سب کو مل جل کے ہی ہم نے آگے بڑھنا ہے. تو یہ ایک بڑا اچھا میسج وہ دے رہے تھے سب کو, اور جو ہماری ڈائسپورا کی کمیونٹی تھی ان کے لیے بھی یہی میسج تھا کہ آپ بھی مل جل کے پاکستان میں انویسٹمنٹ کا کچھ سوچیں اور انہی چیزوں کو لے کے ملک نے آگے بڑھنا ہے.
تو انتخابات کے حوالے سے یا جمہوریت کے حوالے سے آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی بات نہیں ہوئی؟
نہیں, انتخابات کی بھی بات ہوئی ہے. ایک کوشچن کیا تھا ایک ہماری جو پاکستانی کمیونٹی تھی, ان میں سے ایک صاحب نے کوشچن کیا تھا کہ انتخابات کا کیا سلسلہ چل رہا. تو چیف آف سٹاف نے بالکل کلیئر میسج دیا تھا کہ انتخابات پورے وقت پہ ہوں گے. اگر کچھ تھوڑی سی ڈیلے ہوئی بھی تو اگر میکسیمم جو ہے نا وہ مارچ کے پہلے ہفتے تک انتخابات ضرور ہوں گے, کیونکہ آگے چل کے شاید 20 تاریخ سے پہلے پہلے سینٹ کے انتخابات بھی ہونے ہیں. تو سینٹ اسی وقت ان کے انتخابات ہو سکتے ہیں جب آپ کے پاس فل اسمبلی ہو. تو یہ انہوں نے بڑی یقین دہانی دلائی کہ انتخابات جو ہے نا وہ ضرور ہوں گے. اگر وہ 8 فروری کو نہیں ہوئے تو وہ ڈیفینیٹلی مارچ کے پہلے ہفتے سے پہلے پہلے ضرور ہوں گے. اور جیسے ہی آپ نے دیکھا کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی آ گیا ہے کہ جی انتخابات جو ہے نا وہ پورے ٹائم پہ ہی ہوں گے, جو اناؤنس ڈیٹ 8 فروری کی گئی ہے. تو میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ انتخابات 8 فروری کو ہی ہوں گے.
تو آرمی چیف نے آپ کو یہی کہا کہ زیادہ سے زیادہ اگر الیکشنز ڈیلے ہوتے ہیں تو وہ سینٹ کے الیکشنز تک جا سکتے ہیں, لیکن اس سے پہلے کمپلیٹ ہوں گے. تو آرمی چیف نے پاکستانی امریکنز کو ایس آئی ایف سی کے ذریعے پاکستان میں سرمایہ کاری کرنے کے لیے بھی کہا ہے. ایک تو ایک آرمی چیف کی طرف سے ملک کی معیشت پر بات کرنا, اس سے کیا پیغام جاتا ہے پاکستان کے بارے میں دنیا کو؟
دیکھیں, دنیا کا میں آپ کو یہ بولتا ہوں کہ کچھ بھی, ہر گھر میں کچھ جھگڑے ہوتے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم باہر نکل کے نہ اس کو اچھالیں. ہمیں اپنے گھر پہ بیٹھ کے ہی مسئلے سلجھانے ہوتے ہیں. اگر اچھی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں وہ تو ہم کسی سے شیئر نہیں کرتے, اگر تھوڑا سا کوئی مسئلہ آ جاتا ہے تو ہم اس کو اچھالنا شروع کر دیتے ہیں. اس چیز کی اگر دیکھیں انڈین کمیونٹی ہے یا کوئی دوسری کنٹریز کی کمیونٹی ہے، کیا وہ باہر جا کے اپنے ملک کی بدنامی کا باعث بنتے ہیں؟ ہم کیوں بن رہے ہیں؟ تو یہ چیز نا ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے ملک کے اگر کچھ حالات اس طرح کے ہیں تو مل جل کے ایک یونٹی کے ساتھ اس کو لے کے آگے بڑھیں۔
تنویر، میرا سوال جو ہے وہ سرمایہ کاری سے متعلق تھا کہ سرمایہ کاری کے لیے کسی ملک کے آرمی چیف کا جا کے لابی کرنا یا کسی کو کنونس کرنا، آپ کے خیال میں یہ مناسب ہے؟ دنیا کے پاس کیا میسج جائے گا اس حوالے سے؟
دیکھیں، میرا جواب شاید میں تھوڑا سا کلیئر نہیں کر سکا آپ کو۔ میرا ایک کلیئر میسج بیسیکلی یہی ہے یا جواب آپ کے لیے یہی ہے کہ دیکھیں، جب آپ کی اسمبلی ابھی پوری نہیں ہے، ایک انٹرم گورنمنٹ ہے، تو کسی نہ کسی نے تو آگے بڑھنا ہے۔ اگر آپ پچھلے سال بھی دیکھیں تو جنرل مشرف صاحب ادھر آئے تھے، انہوں نے بھی کچھ اکانومی کو لے کے بات کی تھی۔ یہ تو نہیں کر سکتے کہ جی اگر ہمارے پاس ابھی ہماری پوری فل کیبنٹ ابھی نہیں بیٹھی ہوئی تو چپ کر کے بیٹھے رہیں اور کوئی آدمی آگے نہ بڑھے۔ ٹھیک ہے، جو اس طرح کا بھی میسج جا رہا ہے، لیکن ایک میسج یونٹی کے ساتھ جو جا رہا ہے نا، وہ پاکستان کے لیے ایک بڑا خوش آئندہ ہے۔
لیکن ایسا تو نہیں ہے کہ کیبنٹ بیٹھی ہوئی ہے، پاکستان کے جو کیئر ٹیکر پرائم منسٹر ہیں وہ بہت ایکٹیو ہیں، ان کو ہم مسلسل ہر جگہ پہ دیکھ رہے ہیں، وہ ہر جگہ پہ پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں، لیکن آپ کا خیال یہ ہے کہ آرمی چیف نے اگر اس پہ لیڈ لی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تنویر، ایک چیز، جی جی پلیز،
دیکھیں کوئی بھی چیز ہے نا، اگر آپ اس چیز کو دیکھیں نا، تو انٹرنیشنلی ایک انٹرم گورنمنٹ کو وہ ایک سٹیٹس نہیں ملتا جو کہ ایک پرماننٹ گورنمنٹ آتی ہے 4 یا 5 سال سے نا۔ تو اس چیز کو لے کے تھوڑا سا جو ہے نا، ایک ٹرسٹ لیول یا ایک فیتھ لیول،
ٹرسٹ لیول اور فیتھ جو ہے وہ آرمی چیف پہ زیادہ ہے۔ لاسٹ میں ایک چیز مجھے بتائیے گا کہ پاکستان سے باہر رہنے والے جو پی ٹی آئی کے سپورٹرز ہیں، کچھ خوفزدہ ہیں، اس بارے میں مختلف خبریں بھی آتی رہی ہیں، کیا جنرل آصف نے اس حوالے سے بھی کوئی بات کی آپ سے؟
دیکھیں، کوئی جو خوفزدہ کے بارے میں تو انہوں نے کوئی بات نہیں کی ہے، انہوں نے صرف ایک جو یہی بات کی تھی، چاہے وہ کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی ہے، اس میں اچھے برے لوگ ہوتے ہیں، چاہے وہ پاکستان ہے یا کوئی دنیا کا کوئی بھی ملک ہے، لیکن جو میں نے پہلے ہی کوشچن میں آپ کو بتایا، ان کا جو ایک میسج تھا وہ یہی تھا کہ ہمیں ایک یونٹی کے ساتھ چلنا ہے، ایک قوم بن کے آگے آنا ہے۔
جی، ان کا میسج ہم تک پہنچ گیا، بہت شکریہ تنویر، آپ ہمیں بتا رہے تھے اس حوالے سے جو آپ کی ملاقات کا حال رہا، بہت شکریہ آپ کا۔
تھینک یو۔
کل رات کو پاکستان کے آرمی چیف کی اور پاکستان کے آئی ایس او چیف کی جو ہے ایک اور ملاقات ہوئی، مائیکل کوگلمین اس ملاقات میں موجود تھے، ولسن سینٹر کے ساتھ منسلک ہیں اور اس کے ساؤتھ ایشیا انسٹیٹیوٹ کے ڈائریکٹر ہیں، اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے پاکستان کے آرمی چیف کے دورہ واشنگٹن کے حوالے سے مزید بات کرتے ہیں۔ مائیکل، واٹ ایگزیکٹلی وی آر سیئنگ رائٹ ناؤ، آرمی چیف میٹ ود تھنک ٹینکس لاسٹ نائٹ ایز ویل اینڈ یو ور پارٹ آف دیٹ میٹنگ، ہاؤ آئی ایس پی آر سیڈ اٹ واز اے کینڈیڈ ڈسکشن، ہاؤ کینڈیڈ was this discussion, and exactly when we talk about the questions about human rights and free and fair elections, was there any question on that too?
Well, as you said, the ISPR issued a statement some hours ago with quite a lot of detail about what the chief had to say, and it does appear that much of the focus was on very broad issues that go well beyond domestic politics in Pakistan. The statement focused on this idea of Pakistan not wanting to be aligned with any one camp, wanting to strengthen its relations with the United States, and really wanting to navigate great power competition. So a lot of very big, broad themes. And I assume that these were many of the themes that he covered during his meetings with various U.S. officials as well. So what I'm struck by in reading over the statement from ISPR is there's really not that much focus on the more narrowly focused issues, not a surprise. But it is striking that the focus is on the big picture issues in terms of the global world order and how Pakistan fits into it.
مائیکل کوگلمین کا کہنا ہے کہ کل جو ملاقات ہوئی اس میں آئی ایس پی آر کے حوالے سے بھی جو سٹیٹمنٹ دی گئی ہے اس میں خاص طور پہ مینشن کیا گیا ہے کہ اس میں پاکستان نے اپنے رول کے حوالے سے بات کی ہے کہ اور کس طرح سے پاکستان آگے فٹ ہونا چاہ رہا ہے ورلڈ آرڈر میں، اس بارے میں خاص طور پہ بات ہوئی اور بگر پکچر پہ بات کی گئی، خاص طور پہ جو مائیکل کوگلمین کا کہنا ہے اس ملاقات میں جو تھنک ٹینک سے کل رات کو آرمی چیف کی ہوئی، جس میں کہا گیا کہ پاکستان اپنے آپ کو کسی ایک فریق کے ساتھ گلوبل پاورز میں الائن نہیں کرے گا اور امریکہ کے ساتھ تعلقات جو ہے وہ نیوٹرل بیسس پہ رکھنا چاہتا ہے. مائیکل, از اٹ کامن فار فارن کنٹریز آرمی چیفز ٹو ہولڈ سچ گیدرنگز وین دے کم ٹو دی یو ایس آن آفیشیل وزٹس؟
Well, I mean, I could obviously only speak about the countries that I know best, which would be the countries of South Asia. And indeed, I think that this has happened. We know that India has done this. India has hosted sessions with their very senior officials, meeting with scholars and thinkers in Washington, though for the army chief of a foreign country to do it, that is unusual. But I think that speaks to the rather unique or close to unique circumstances of Pakistani politics, where the army chief, even in a period of non-military rule, continues to be one of the, if not the most, politically influential leaders in the entire country. And so that would then, I think, make sense for this idea of having that individual meet with a wide variety of stakeholders and key actors in Washington.
مائیکل گوگلمین کا کہنا ہے کہ اس طرح باقی جتنے ملکوں پہ ان کی نظر ہے اس میں خاص طور پہ چونکہ وہ ساؤتھ ایشیا کو فوکس کرتے ہیں تو ان کا کہنا یہ ہے کہ انڈیا میں کی طرف سے بھی اس طرح کی میٹنگز آرگنائز کی جاتی ہیں. آرمی چیف کی طرف سے شاید وہ نہ ہوں, لیکن اس طرح کی ہائی لیول میٹنگز اور انٹریکشن جو ہیں ان کی طرف سے بھی آرگنائز کیے جاتے ہیں. اس کے علاوہ پاکستان میں جو یہ میٹنگ پاکستان کی طرف سے جو آرگنائز ہوئی, اس میٹنگ میں خاص طور پہ پاکستان کی ڈائنامکس بہت ڈفرینٹ ہیں. جب یہ سمجھا جائے کہ پولیٹیکلی پاکستان میں جو ہے فوج کا لیڈر کافی پاورفل ہے, تو حوالے سے ہمیں یہ ایک امپورٹنٹ میسج جو ہے ان کی طرف سے ملتا ہے, اور یہ پوسٹنگ جو ہے وہ سرٹنلی آرمی چیف کی طرف سے ہوئی ہے. آئی ایس آئی چیف ندیم انجم واز آلسو پریزنٹ ڈیورنگ سی او ایس میٹنگ ود سیکرٹری بلنکن. از اٹ انیوژل فار آئی ایس آئی چیف اینڈ سی او ایس ٹو میٹ اے ٹاپ یو ایس ڈپلومیٹ, مائیکل؟
Well, not at all. I mean, if you look at the history of U.S.-Pakistan relations, it's the army chief and the director of the ISI that are really two of the most powerful figures in any context in Pakistan. And we have seen over time that U.S. officials have been very comfortable meeting with senior security, including military officials in Pakistan. And indeed, for many years, again, even during periods of non-military rule in Pakistan, I would argue that U.S. officials have privileged their relations with military leaders. So in that sense, it's not a surprise. It is striking to see that image that circulated on social media of Secretary Blinken engaging with both the Army chief and the ISI chiefs. But, this is not unusual. This is something that's happened many times over the history of U.S.-Pakistan relations.
مائیکل گوگلمین کا کہنا ہے کہ یہ بہت انیوژل نہیں ہے, بالکل بھی انیوژل نہیں ہے, خاص طور پہ پاکستان کے کانٹیکس میں اور پاکستان کے ملٹری لیڈرشپ سے, کیونکہ خاص طور پہ سی او ایس اور آئی ایس آئی چیف جو ہیں وہ پاکستان کے دو سب سے پاورفل لوگ ہیں, اور ان سے امریکی جو عہدیدار ہیں وہ ملنے میں زیادہ کمفرٹیبل بھی رہتے ہیں, اور وہ سمجھتے ہیں کہ جب بھی سیویلین لیڈرشپ ہو یا نہیں ہو پاکستان میں, اس کے باوجود یو ایس کے ریلیشنز جو ہیں وہ فوج کے ساتھ اسی طرح سے کمفرٹیبل رہتے ہیں. مائیکل, واٹس یور ٹیک آن دا ٹائمنگ آف دا ٹرپ؟ دیر از حماس Israel war going on, Ukraine is still hot, and Pakistan faces serious security challenges at home.
Well, the timing on some levels is surprising because the U.S. is focused on so many other issues that go far beyond Pakistan. Indeed, the main priorities, foreign policy priorities for the U.S. now are the war in Gaza and the war in Ukraine. And additionally, the U.S. government is, or the Biden administration is starting to prepare for elections, which are less than a year away. So it's striking that now, at that moment, the U.S. would be making time to hold all of these meetings with the Pakistan army chief. Now, I don't know the circumstances when the invitation was issued and why it was issued, but I think that, even if the timing seems a bit surprising, this is customary. This is part of U.S.-Pakistan relations to host the army chief of Pakistan. And I think the view is that this was the time to do it. The army chief has been in his role for more than a year now, and it's best that he come now, especially before things get really busy in Washington as the election campaign start picking up more as we get into next year.
مائیکل گوگلمین کا کہنا ہے کہ ٹائمنگ جو ہے وہ ڈیفینیٹلی کافی سرپرائزنگ ہے ٹائم یہ والا, اور جبکہ امریکہ کے لیے جو سب سے بڑا ایجنڈا اس وقت سمجھ آ رہا ہے وہ غزہ ہے, اس کے بعد یوکرین ہے, اور امریکہ کے اندر الیکشنز ہونے والے ہیں تو بائیڈن انتظامیہ اس میں بھی مصروف رہے گی. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم دوسری سائڈ پہ اگر یہ انویٹیشن کب سے ایکسٹینڈ کیا گیا تھا اور کب سے یہ دورہ پلان ہوا تھا وہ بھی ایک پیرلل جو ہے وہ چیز ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ چونکہ اس کے بعد بھی جو بائیڈن ایڈمنسٹریشن کے لیے آنے والے دن جو ہیں وہ زیادہ مصروف ہوں ہوں گے الیکشن ایئر کی وجہ سے, تو شاید یہی ایک دورے کی ٹائمنگ جو ہے وہ بنتی تھی. The very last thing, Army Chief has visited China, Saudi and other countries to strengthen economic ties. Does that mean the military chief is going to have a bigger role in economic affairs even after elections in Pakistan?
Well, I think it's long been clear that this Army Chief is at the forefront of Pakistan's economic recovery efforts. You know, he has a seat at the table of the Special Investment Facilitation Council, which is something that he clearly feels very strongly about. And this is something that has been a major, a core tool that Pakistan is trying to use to attract more investment, to get more financial assistance. And we know that in some of the Army Chief's meetings while in the U.S., including in his meeting with Pakistani diaspora leaders last week, that he made a pitch for people to contribute to this. So, you know, we know that Pakistani military leaders have oftentimes been involved in many policies beyond foreign policy, including the economy. But I would argue that it's been a long time since a Pakistani army chief was so involved in a direct way in economic policy efforts.
مائیکل گوگلمین کا کہنا ہے کہ پاکستان کے آرمی چیف یہ آرمی چیف جو ہیں وہ ڈفرینٹ ہیں اس لحاظ سے کہ انہوں نے ایک تو ایس آئی ایف سی جو ہے وہ خود کنٹرول کر رہے ہیں, جو کہ انویسٹمنٹ کے لیے پاکستان میں انویسٹمنٹس لانے کے لیے ایک ادارہ بنایا گیا ہے, جو ون ونڈو آپریشن اپیرنٹلی جو ہے پاکستان میں کہا جاتا ہے اس کو. اس کے علاوہ بھی جس طرح سے انہوں نے اپنے آپ کو پورٹری کیا ہے اور جس طرح سے اپنے آپ کو انہوں نے پوزیشن کیا ہے, اس میں ان کا رول وہ سرٹنلی ڈیفائن کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. اور جس طرح سے خاص طور پہ انہوں نے جو گزشتہ ہفتے ملاقات کی پاکستان پاکستانی امریکن بزنس کمیونٹی سے, بھی اس میں بھی انہوں نے اسی چیز کو پش کیا کہ پاکستان میں انویسٹمنٹس لائی جائیں. تھینک یو مائیکل, تھینکس فار جوائننگ اس دس مارننگ.
تھینک یو.
پاکستان میں آرمی چیف کے دورے کے بارے میں کیا بات ہو رہی ہے, کیا تجزیے سامنے آ رہے ہیں؟ وائس آف امریکہ کے اسلام آباد سے علی فرقان اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے جانتے ہیں. علی, کیا کہہ رہے ہیں ماہرین جنرل عاصم کے امریکہ کے دورے پر پاکستان میں؟
جی, جس طریقے سے انہیں وہاں پہ ریسیو کیا گیا ہے جنرل آصف منیر کو, یہاں پہ بھی اس کو کافی اہمیت دی جا رہی ہے. اور جو حالیہ عرصے میں پاکستان کے امریکہ کے ساتھ جو مراسم رہے ہیں اس کو دیکھتے ہوئے سے ہائی پروفائل اور اس کو جس طرح ہائی پروٹوکول کے تناظر میں جو ہے وہ دیکھا جا رہا ہے اور اس کو لیا جا رہا ہے. آپ نے دیکھا کہ حالیہ عرصے میں امریکہ کے پاکستان کے ساتھ جو روابط رہے ہیں وہ نچلے درجے پہ رہے ہیں, اگرچہ امریکہ کی طرف سے مختلف محکمہ جات کے, چاہے وہ ٹریجری ڈپارٹمنٹ سے تھے, عدلیہ سے تھے, اسٹیٹ رہے ہیں, لیکن جو سیاسی سطح پہ جو قیادت ہے اس نے پاکستان کو نظر انداز کیے رکھا. لیکن آرمی چیف کے اس دورے میں ان کی نہ صرف محکمہ دفاع کے لوگوں سے ملاقات ہوئی بلکہ اعلیٰ سیاسی جو قیادت ہے اس کے ساتھ بھی ملاقاتیں جو ہیں وہ ہوئی ہیں. اینٹنی بلنکن جس میں سر فہرست ہیں, تو اس کو لے کے کافی اہمیت دی جا رہی ہے اور اس کی بنیاد کے اوپر یہ توقعات بھی کی جا رہی ہیں کہ پاکستان کے جو تعلقات ہیں اس میں آگے بہتری کی طرف جان سکتا.
علی, کوئکلی بتائیے گا میٹنگ کی ٹائمنگز کے حوالے سے, ان کے دورے کی ٹائمنگز کے حوالے سے پاکستان میں کیا بات کی جا رہی ہے؟
الیکشنز کا پاکستان میں اس وقت وقت ہے, تو یہ وقت جو ہے وہ تھوڑا سا حیران کن تھا ان کا وقت کا, اس وقت کا انتخاب, اگرچہ اس کی تیاری پاکستان میں کافی عرصے سے کی جا رہی تھی اس دورے کی, لیکن یہ وقت جو ہے وہ تھوڑا سا کسی حد تک حیران کن تھا کہ اس وقت میں ان کا دورہ جانا. اور یہ سوالات بھی تھے کہ وہاں پہ یقیناً سوالات ہوں گے, جو خطے کی صورتحال ہے اس میں پاکستان کی جو بھارت کے حوالے سے بڑھتے ہوئے تعلقات ہیں امریکہ اور بھارت کے, اس میں پاکستان کی جو تشویش ہے اور جو تحفظات ہیں وہ بھی اس دورے میں
ایڈریس کیے جائیں گے, اٹھائے گئے ہوں گے. بہت بہت شکریہ, بہت شکریہ علی فرقان, آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے کہ پاکستان میں اس دورے کے حوالے سے کیا بات ہو رہی ہے. بہت شکریہ آپ کا. پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کے لیے پاکستانی فوج کے سربراہ کے دورے کی اہمیت کیا ہے؟ علی فرقان نے اس حوالے سے سید محمد علی اور علی سرور نقوی سے بات کی. آئیے دیکھتے ہیں کہ ان کا کیا کہنا ہے.
چند جو اہم شعبے ہیں جو کہ میرے خیال میں اس ایجنڈے میں ڈسکس ہوئے ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. پہلی بات یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان جو ہے امریکہ کی جو انڈو پیسفک اسٹریٹجی ہے اس کے حوالے سے کچھ پاکستان میں تشویش پائی جاتی ہے کہ اس کے جنوبی ایشیا کے خطے میں امن, طاقت کے توازن اور اسٹریٹجک اسٹیبلٹی پہ کچھ منفی اثرات مرتب ہو سکتے ہیں. اور آئی ایم شور کہ ان خدشات کا اظہار جو ہے وہ آرمی چیف نے امریکی کاؤنٹر پارٹ سے کیا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ چین کے حوالے سے اور پاکستان کی جو چین پاک دوستی ہے اس کے حوالے سے بھی امریکہ میں کچھ تشویش پائی جاتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں اس دورے کے نتیجے میں ان کو ایک موقع میسر آیا کہ وہ ان غلط فہمیوں کو بھی زائل کریں کہ پاک چین دوستی اس خطے میں امن, خوشحالی اور ترقی کے لیے ہے, اس کا مقصد کسی تیسرے ملک کے مفادات کو خطے میں نقصان پہنچانا نہیں ہے. یہ دوسرا پہلو ہے. تیسرا پہلو یہ ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان ایک سٹرکچرڈ بائیلیٹرل اسٹریٹجک ڈائیلاگ کا جو سلسلہ ہے وہ کچھ عرصے سے منقطع ہے, تو توقع کی جاتی ہے کہ اس میں اس کو بھی ریوائیو کرنے کے امکانات میں اضافہ ہوگا تاکہ ایک سٹرکچرڈ فارمیٹ میں تمام شعبوں میں دفاعی کوآپریشن کو دونوں ممالک آگے بڑھا سکیں. یہ اس کا تیسرا پہلو ہے.
ہمارے رابطے تو چل رہے ہیں لیکن سینئر لیول پہ آصف منیر صاحب کا جو دورہ ہے اس میں بہت ایک طرح سے پیش رفت ہمارے باہمی تعلقات میں ہوئی ہے, کیونکہ وہ بہت سے ایسے معاملے جو کہ ابھی تک ہم اس میں ان سے براہ راست گفتگو نہیں کر پائے تھے وہ سارے ان سے اٹھائے گئے, اور اس میں افغانستان اور پاک بھارت ریلیشنز تعلقات اور فلسطینیوں کا مسئلہ بھی کہ غزہ میں جو کانفلکٹ ہے وہ بھی سب زیر گفتگو اور زیر بحث آئیں باتیں. تو یہ سارا کچھ ایک ایسا فریم ورک بن رہا ہے جس میں کہ ہمیں ہمارے باہمی تعلقات اور مزید ایکٹیو ہونے لگیں گے, اس میں کچھ حرکت آ رہی ہے.
اس خطے کی جو سچویشن ہے, جو اسٹریٹجک لوکیشن ہے, اس میں امریکہ کے جو ٹریڈیشنلی جو کنسرنز یا مفادات رہے ہیں وہ سیکیورٹی نیچر کے رہے ہیں اور اسٹریٹجک نیچر کے رہے ہیں, اور ہمارے بھی جو امریکہ کے حوالے سے توقعات ہیں کہ امریکہ اس خطے میں طاقت کے توازن, اسٹریٹجک اسٹیبلٹی کو مینٹین کرنے اور دونوں ممالک کے درمیان دفاعی تعاون کے حوالے سے یا کاؤنٹر ٹیررزم کے حوالے سے جو کوآپریشن ہے وہ چونکہ ملٹری انسٹیٹیوشن جو ہے وہ لیڈ میں ہوتا ہے, تو اس کی لیڈرشپ سے بات کرنا میں سمجھتا ہوں امریکہ زیادہ مناسب سمجھتا ہے کہ باضابطہ طور پہ پاکستان کی فوج کی قیادت سے یہ معاملات ڈسکس کیے جائیں.
یہ جو مختلف معاملے ہیں اور مسئلے ہیں ان کو ہماری گفتگو سے کچھ بہتری آ سکتی ہے. ظاہر ہے امریکہ بھارت کی طرف مائل ہے اور ہم وہ جانتے ہیں, مگر ملٹری ٹو ملٹری کوآپریشن جو ہے اس میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو کہ نان کمبیٹنٹ ایریاز میں آتی ہیں لڑائی کے علاوہ, تو اس میں ہمیں ٹیکنالوجی بھی مل سکتی ہے, ڈرون وغیرہ کا جو آپ کہہ رہے ہیں وہ بھی ہمیں کچھ حاصل ہو سکتا ہے, ٹیررزم خاص طور پہ دہشت گردی روکنے کے سلسلے میں, اور ہمیں اور بہت سے جو ٹیکنالوجی ہے جو ان کے ہاں جو بہت سی چیزیں اویلیبل ہیں وہ مؤثر ہیں, وہ ہمیں اگر وہ مہیا کیے جائیں تو وہ ہمارے لیے بہت مفید ہوگا.
اسی پر ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. اسٹے سیف, اور پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آپ آ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ urduviewer.com پر. یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ملے گا ہمارے سوشل میڈیا پلیٹفارمس پر بھی, facebook.com/voaurdu, یوٹیوب پر ہمارا چینل ہے ویو اے اردو کے نام سے, اور انسٹاگرام اور ایکس پر ہمارا ہینڈل ہے @voaurdu. اب تک کے لیے اتنا ہی, اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے, خدا حافظ.
بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ سره اورو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو, مونږ د رښتیا ولټون کوو. مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ پر باور بیلو. د کڑکېچ پښيبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غوړه سباوند لپاره زمون ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
تاسو د ډي بي ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ د لاري خلاصولی شئ. د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي بي ویب پاڼه وګورئ. د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره اندروید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کی ان ټي ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو د آی اګری تھنې کی خاګي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنې کی خاګي او په دریم پړاو بیا د اوکی تھنې یا پټ کی خاګي له کنیکټ دوه وروسته تاسو د دې وی پانا فانسي او د خپلې پخې پرونی وګورئ او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ ساوو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو موږ د رښتیا ولټون کوو. موږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي موږ پر باور بیلو. د کڑکېچ پښيبو کې زموږ خوبونه امیدونه او د غوړه سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
تاسو د ډي بي ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ د لاري خلاصولی شئ. د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي بي ویب پاڼه وګورئ. د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره اندروید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کی ان ټي ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو د آی اګری تھنې کی خاګي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنې کی خاګي او په دریم پړاو بیا د اوکی تھنې یا پټ کی خاګي له کنیکټ دوه وروسته تاسو د دې وی پانا فانسي او د خپلې پخې پرونی وګورئ او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
Thank you. مهمو خبرونو سټکی اوري. د افغانستان د وضعیت ارزونه. د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن چهارشنبه د افغانستان د وضعیت ارزولو لپاره غونډه کوي. ټاکل شوی د عمومي منشي ځانګړي استازي او د یوناما مشره روزو او تنبایو د امنیت شورا غړو ته د افغانستان د وضعیت په اړه معلومات ورکړي. د افغانو خبريالانو کاری ستونزې. د ژورنالستانو د خوندیتوب کمیټه وی چې 2023 میلادي کال د افغانو خبريالانو او رسنیو لپاره یو سخت کال او ورستر بلې ژورنالستان د طالبانو لخوا نیول کیږي او پر کار یې محدودیت لګول کیږي. او په نیویارک کې د کلنۍ رخصتۍ ننداري. د نیویارک مرکزی ښار لارې او سرکونه د کریسمس میلې او نوی کال رخصتیو مخ کې د زینو سیلانیانو لپاره د ننداري او وخت تیرولو تر ټولو غوره ځای ګڼل کیږي. ستړي مشي، نن چهارشنبه د قوسیا د لیندې نه وشتمه او د دسمبر د میاشتې شلمه نیټه ده. د افغانستان په وضعیت د نړۍ او سیمې مهمې خبرې به واوري. هیله ده د نورو خبرونو لپاره موږ سره اوسئ. تر څنګ یادونه کوم چې د افغانستان د وضعیت نړیوالو بحثونو تفصیل به د خپل همکار سمیع الله جلالدین واورو او د همدې بحثونو په اړه یوه لنډه ارزونه به د سیاسي چارو څیړونکي هاشم وحدتیار صاحب نه واخلو. په نړیوالو مسلو کې د حماس ضد جګړې کې د امریکا د وروستیو اقداماتو باره کې به عزیز رحمان د سپینې ماڼۍ موږ سره حال شریکی ټولو نه هیله ده چې موږ سره اوسئ. لکه چې واوریدل، د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن چهارشنبه د افغانستان د وضعیت د ارزولو په اړه غونډه کوي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندویو پلاوي دفتر یا یوناما په یوه خبر پاڼه کې ویلي دي چې ټاکل شوی په دې غونډه کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړي استازي او د یوناما مشر روزو او تنبایو د امنیت شورا غړو ته د افغانستان د وضعیت په اړه معلومات ورکړي. د دې خبر نور جزئیات به لکم چې یاد کړ د خپل همکار سمیع الله جلالدین واخلم چې دلته په سټوډیو کې را سره دی. جلالدین صاحب، غونډه د سویل شوی څو بجې پیلېږي، څو وخت پیلېږي او د اجنډا په اړه نور څه جزئیات ورکړل شوی چې څه ده؟
آشنا صاحب، له اوس څخه تقریبا نیم ساعت وروسته په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډه پیلېږي او د دې غونډې په یوه برخه کې پر افغانستان هم بحث کیږي. تر اوسه د دې غونډې د اجنډا په اړه ډېر معلومات نشته، اما معمولا د امنیت شورا په غونډو کې د افغانستان په بشري وضعیت، د میرمنو انجونو په وضعیت، د اقلیتونو په وضعیت، د حاکمو چارواکو په نړیوالو مکلفیتونو، د همشموله حکومت پر جوړېدو او د ترهګرو ډلو د شتون په اړه په اندېښنو بحث شوی دی. نو دا به لږ وروسته روښانه شي چې په دې غونډه کې په څه او په کومو مهمو مواردو بحث کیږي. بل خو وروسته له هغه چې ملګرو ملتونو د طالبانو حکومت ته په دې سازمان کې د افغانستان د دایمي استازولۍ د چوکۍ د ورکولو په اړه بحث بلې غونډې ته وځنډاوه. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین ټلو نیوز ته ویلي چې دا پریکړه غیر قانوني او غیر عادلانه پریکړه ده. شاهین ویلي دا اقدام غیر اصولي، غیر عادلانه او تبعیض څخه ډک دی او د دغه سازمان حیثیت او اعتبار ته زیان رسوي. د طالبانو حکومت تر اوسه د هیڅ چا لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی، اما د نړۍ ډیری هیوادونه په مختلفو مواردو لغوی د هغوی له حکومت سره تعامل لري. په تازه مورد کې د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ځانګړي استازي زمیر کابلوف د طالبانو د بهرنیو چارو له وزیر امیر خان متقی سره لیدلی او د یاد وزارت یو ویان ویلي چې په دې خبرو کې په دوه اړخیزو اړیکو د سوداګرۍ پر ودې، سیمه ایزو او نړیوالو میکانیزمونو خبرې شوې دي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې کابلوف د امریکا لخوا د افغانستان د کنګل شویو پیسو د ازادۍ غوښتنه هم کړې.
جلالزه صاحب، یو بل مسله دا و چې د سپینې ماڼۍ یو چارواکي یو ځلې بیا په افغانستان کې د امریکایي وسلو په تازه په اړه باندې تازه څرګندونې کړې دي. دا څه ډول موضوع ده؟ څه معلومات دي په دې اړه؟
آشنا صاحب، د امریکا د ملي امنیت د شورا ویان د جان کربی د یو خبریال د پوښتنې په ځواب کې چې په افغانستان کې د امریکا پاتې شوي وسلې په پاکستان کې د نامنوی لپاره کارول شوي، وویل چې هغه وسلې د امریکا د پوځ نه بلکې د افغانستان د پوځ وي. په دې اړه د جان کربی د خبرو یوې برخې ته پام وکړئ. موږ په افغانستان کې وسلې نه دی پریښي، دا غلطه او بې ځایه خبره ده. هغه څه چې موږ د تیرو شلو کلونو په جریان کې وکړل، بې له شکه د کانګرس په منظورۍ او مشورې موږ افغان ملي امنیتي ځواکونه تجهیز کړل. موږ دا په تکرار سره ویلي، کله چې طالبانو پرمختګ وکړ، ډېری افغان امنیتي ځواکونو د جګړې د نه کولو پریکړه وکړه او وسلې پر مځکه کې خودلې ولاړل. داسې نه دي شوي چې متحده ایالتونه وتلې وي او ډېری وسلې
وسلې پریخي وي.
اما په افغانستان کې د امریکایي وسلو او تجهیزاتو د پاتې کېدو بحث یو وخت دلته په واشنگټن کې هم ډیر تود و. پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ یو ویلي و چې له افغانستان څخه د امریکا تر وتل وروسته طالبان اوس د شپې د عایداکو او د وسه وزره ماشینګنو یا ټوپکونو په ګډون د څه باندې 15 میلیارد ډالر په ارزښت وسلې لري.
مننه جلال زه سب معلوماتونه. درنولیدونکو د افغانستان په وضعیت یو لنډ ارزونه دلته په واشنگټن کې د سیاسي چارو د څیړونکو هاشم وحدتیار صاحب ناخلم چې په سکایپ نن زمنګ بلنه منلې ده. وحدتیار صاحب پروګرام ته ستړي مشه یو پوښتنه مې دا کوله، البته لنډ تبصره هم کوم، په کې چې طالبان خو د امریکا سره د مذاکرو او د دوهې د موافقې په اساس باندې واک ته رسیدلی ښکاري، اوس څه وشو چې مثلا دا ډول تړون شریکان تر ټولو زیات مثلا امریکایي اتباعو ته یو لوی خطر ګڼل کیږي او ځینې وخت د امریکا خارجه وزارت وی چې افغانستان ته باید امریکایي ادوار لاړ نشي چې ژوند خطر کړي.
من نشنا صاحب زه به کوشش وکړم چې تاسو غږ صحیح واورم او په پښتنې پوه شم چې غږ مو صحیح ماته نرسي. څو مسلې دلته مهم مسلې پرتی دي. اول داره چې د امریکا د قانون اساسي پر بنا هغه امریکایي اتباع په شمول د افغان اصل امریکایان چې د طالبانو په زندانونو کې دي، د هر چه په زندانونو کې چې اوسېږي، د هغوی څخه محافظت دوی مسؤلیت ده. اما مهمه مسله د طالبانو د واشنگټن تر منځ په دې اړیکو کې دغه یو لوی اصل نه ده، اصلي مسائل نور دي. هر کله چې هغه د تړلو دروازو تر شا ستونزې چې د واشنگټن او د طالبانو ترمنځ پرتې دي که هغه حل شي، دغه اوس اعلامیه چې کومه د اتباعو په مورد کې او د سفر په مورد کې افغانستان ته ده، دا مسله به پخپله حل کیږي. اصلي مسایل دا نه دي، ځکه چې پرون د بهرنیو چارو وزارت په خپل بیانیه کې واضح یو نوی طالبانو ته تروریست خطاب کړی دی او دا د طالبانو قدرت ته رسیدلو نه وروسته اولین وار دی چې داسې یوه تنده لهجه کارول کیږي. مهمه مسله دا ده چې د طالبانو او د امریکایانو د مذاکراتو په منځ کې بار بار امریکایانو ته ویل شي چې طالبانو تغییر کړی دی، طالبانو په نړیوالو قوانینو پر اساس دوی به په افغانستان کې یو نظام رامنځته کوي او نظام به مخته بیایي، اما برعکس تر اوسه پورې داسې نه دی شوي. هغه ستونزې په دې کې دی چې د طالبانو کابل حکومت او د طالبانو د کندهار حکومت سره په ټکر کې دي. کابل کې کابی د طالبانو هغه رښتیا هم غواړي چې نړیوال سره په تعامل کې افغانستان کې یو نظام ولري، اما په کندهار کې
بلې غواړم. دا یو ټکی ذکر کوم چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په پرونی چې د سیشن به په ورځ د خپلو اتباعو د نتلو په باره کې البته افغانستان ته اعلامیه خبره کړې ده. په دې کې یو برخه کې دا ویلي دي چې د مختلفو ترګرو ډلو د شتون یادونه کړې ده چې په افغانستان کې دي، خدای نه ده مشخص کړي چې څوک ټررریست یا کومه ډله ده. ستاسو په باور دا کومې ډلې یادې ستاسو په نظر چې هغه افغانستان کې وی فعال دي او ممکن چې امریکایي اتباعو ته خطر پېښ کړي؟
زه فکر کوم چې تاسو پوښتنه زه پوه شم، خدای کو چې صحیح پوه شئ هم چې غږ مو صحیح نرسي. دغه ډلې کومې چې په افغانستان کې دي، په پاکستان کې دي، د امریکا تشویش اول خو څو مثلا دي، دوه خو تېر هفته دوه نوې ډلې جوړې شولې چې تحریک جهاد پاکستان ده او یو بل د اتحاد اسلامي جهاد ډله ده چې عبدل یاغستانی د هغه مشري کوي او پدر اسماعیل خان پاکستان کې لوی لوی حملې وکړلې. دا نوي نوي ګروپونه دي. د امریکا تشویش د دغو ډلو نه دا دی چې دغه ډلې اوس به د ناټو ورته یو اتحاد جوړ کړي، د یو بل سره، یعنی په یوه حمله کول به په ټولو حمله کول وي، یو بل سره به همکاري ولري، هغه به د امریکا او د هغو متحدینو سره په دې منطقې کې د هغوی دپاره خطر جوړ کړي. اما د یاد ونه باسي په دې بیانیه کې په وضاحت ویلي دي چې ترورستان په افغانستان کې دوی امریکایي اتباع زندانی کوي، اما زندانی چې څوک کوي نو په افغانستان کې خو یوه ډله حاکمه ده چې زندانی کوي، تعقیب کوي، هغه طالبان دی. به طالبان نه هم نوم اخیستل شوی ده.
بالکل دا
دی چې بیا زه دا خبر ته کوم چې دی طالبان او د امریکایانو ترمنځ اصلي ستونزه دا نه ده، اصلي ستونزه دا ده چې امریکایانو غوښتل چې طالبانو نه چې په دې منطقه کې د امریکایانو کوم بعضی هیوادونه لکه چین و ایران چې دی هغوی وګواښول شي، اما برعکس تیر هفته د بهرنیو چارو وزیر د طالبانو د چین د هیات سره مذاکرات لرل چې په افغانستان کې پانګونه زیاته کړي او همدې اړوند ایران هلته د دوی مشرتابه ته مشوره ورکوي چې ډېر زره کسیز ځوانمرګې قطه په قندهار کې جوړه کړي تر څو د مشرتابه حفاظت وکړي.
مننه وحدت یار صاحب. اول خو خدای دې وکړي چې تخنیکي ټیم زموږ د استاس شکایت اورېدلی چې د زما غږ پوره تاسو واوري ځکه چې پوښتنې اساسي مطرح کوي. کله بل دا چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن یعنی لږه شیبه وروسته د افغانستان په وضعیت باندې غونډه کوي، د دغه دومره لوړې کچې سازمان د غونډې اهمیت څه کې دی ستاسې په باور، او د طالبانو په دغه روانو کړنو باندې څه اغیز لرلی شي بل اخره کنه؟
طبعا اغیز لري. اغیز په داره چې طالبان شدیدن ضرورت لري نړیوالو دپاره، مثلا په ملګرو ملتونو کې دوی خپله څوکۍ غواړي چې اوس ورو په ورو دوی له دې نه لرې کیږي او نړیوال نه غواړي دغه څوکۍ ورته ویر کې. دویم شدیدن طالبان غواړي چې رسمیت وپېژندل شي، سل فیصد افغانستان خاوره دوی چې موږ په ولکې کې ده، او دوی نه تنها چې دې رسمیت په اجنډا کې نشته د ملګرو ملتونو، او دریمه مهمه مسله داره چې شورای امنیت غړي چې پخوا یې غوښتل چې د طالبان سره تعامل وکړي، بخصوص روسیه، تېره ورځ د مسکو کې د روسیې سفیر وویل چې په افغانستان په دویم وزیرستان باندې تبدیل شوی. دا په دې معنا چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا مهم غړي او په مجموع کې نړیوالو سیمه ورو په ورو د طالبانو د تعامل د اجنډا نه ورو په ورو په لرې کېدو دي.
مننه اشم وحدت یار صاحب. کورم ودانو به خچ وخت لږ کمی ستاسو خبرو کې ملک مداخله وکړه، خو ډیره مننه د حضور نه. د ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټې خبر ورکړی دی چې د 2023 کال د افغانو خبریالانو او رسنیو لپاره یو سخت کال و، او ورځ تر بلې ژورنالیستان د طالبانو د خوانې نیول کیږي او په کار یې محدودیتونه لګول کیږي. یادو کمیټې دام ویلي دي چې سږ کال لږ تر لږه 12 خبریالان نیول شوي دي. په افغانستان کې یو شمېر خبریالانو امریکا غږ ته ویلي دي چې د زیاتو ستونزو او ان ګواښونو سره مخ دي، او د همدې کبله اړ دي چې په ځینو مسایلو باندې سترګې پټې کړي او د حقایقو خپرولو ډډه وکړي. وحید فیضی د رسنیو د وضعیت په اړه راپور چمتو کړی دی.
د ژورنالستان د خوندیتوب نړیوال کمیټې په افغانستان کې د رسنیو د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې وایي چې په 2023 کال کې د طالبانو د استخباراتو ګڼ شمېر خبریالان نیولي او په توقیف کې ساتلي دي. د دغه کمیټې چارواکو امریکا غږ ته وویل چې لا هم په افغانستان کې هر ورځ خبریالان نیول کیږي چې په ځانګړې توګه هغه شمیر خبریالان چې له بهرنیو رسنیو سره کار کوي.
کوم اسناد چې موږ د خبریالانو د خوندیتوب په کمیټې کې مستند کړي ښایي چې په 2023 کال کې د افغانو خبریالو توقیف کول او نیول درېدل یا کم شوي نه دي، بلکې دوام یې لرلو.
په 2023 کال کې په افغانستان کې د خبریالانو د کار پر وړاندې د نورو ستونزو ترڅنګ د یو شمېر خبریالانو نیول او توقیف کول، پر رسنیو محدودیتونه، سانسور، پر ښځینه خبریالانو محدودیت لګول، د یو شمېر رسنیو تړل کېدل او له هیواد څخه د زیات شمېر مسلکي ژورنالستانو وتل هغه څه دي چې د رسنیو یو شمېر چارواکي او ژورنالستان یادوي. یو شمېر خبریالان چې اوس په افغانستان کې کار کوي او نه غوښتل چې په ریپورت کې نوم واخیستل شي، د امریکا غږ سره په خبرو کې وویل چې له سختو ستونزو او ان ګواښونو سره مخامخ دي.
داسې شرایط راغلي چې خبریالان په خپل ځانونه سانسوروي ځکه هغوی ته ستونزې متوجه دي، هغوی ته ګواښونه کیږي، هغوی ته ویل شوي خبریالان مجبور دي ځانونه سانسور کړي، په ډیرو مسایلو باندې سترګې پټې کړي. موږ وینو وضعیت داسې دی چې حتی د حقایقو د خپرولو اجازه نشته.
د بی پولی راپور ورکونکو سازمان یا آر اس اف د راپور په اساس په افغانستان کې د 2023 کال د اګست د 15 څخه وروسته له 80% څخه زیاتو ښځینه خبریالانو خپل کار پریښی دی، او د نږدې 2000 ښځینه او نارینه خبریالانو چې د 2023 کال کې په دغه هیواد کې کار کاوه د دریو څخه له دوه برخو زیاتو یې خپل مسلک پریښی دی. په تیرو دوو کلونو کې رسنۍ له منځه تللو سره مخ شوې دي.
او یو شتم کال د اګست میاشتې څخه مخکې په افغانستان کې په سلګونو رسنیو فعال وي. په تیرو دوو لسیزو کې په افغانستان کې رسنیو خورا زیات پرمختګ وکړو. وخت د طالبانو درسې درست په افغانستان کې د رسنیو شمیر ډیر کم شو. زیات شمیر جرنالستان ګاونډیو هیوادونو پاکستان او ایران ته لاړل.
په 2023 کال کې ګڼ شمېر خبریالان د طالبانو لخوا نیول شوي وو.
شمار دقیق از خبرنګارای کې د توقیف په واسطه متاسفانه وجود نداره،
و بیشتر ما اگر خبرنگار که توقیف هم بوده اونا را ما اگر تا حد زیادی که ما تعقیب کردیم گفته میشه که جرائم از اونا یا اتهاماتی که بالا از اونا وارد است و مربوط به کار خبرنگاری نمیشه.
سرالده چه ده طالبان حکومت ویلی ده پخوانی جمهوری رژیم در رسانه و قانون ده حق و برخو پرتا چه طالبان ده حکومت ده پالیسی و سر پتاکر که دی ده قانونی منلی او جرب طالبان ده مشر لخواه توشیشی خود دو و کلنو پا تیری دوست رایی لهم ده قانون نده توشیه کنه. وحید فیضی ده امریکا غاک.
خبرونه ته دوام ورکو. د اسرائیل پوز ویلی د سیشن بی ورځی رئیس یې د حماس ډلې څخه باندې 300 مرکزونه ویشتلی دي. په غزه کې د اسرائیل بریدونه په داسې حال کې دوام لري چې د متحده ایالاتونو جمهور رئیس جو بایدن یو ځلې بیا د ملکي خلکو په خوندیتوب ټینګار کړی. د غزې د روغتیایي چارواکو د معلوماتو په اساس په روانه جګړه کې تر اوسه نږدې 20,000 کسان وژل شوي دي. د دې موضوع تفصیل به د خپل همکار سید عزیز رحمان نه واخلو چې د سپینې ماڼۍ د مخې نه خبرونه کې در سره عزیز جان دا د جو بایدن د څرګندونو پاړه تاسو سره نور څه جزئیات دی مهرباني.
مانا ناشنا صاحب، جمهور رئیس جو بایدن د سه شنبه په ورځ دلته واشنگتن ته څیرمه په مریلند ایالت کې په البته د ټاکنو په تړاو په یوه کمپاینی غونډه کې د خبرې کولې او په دغو خبرو کې د یو ځل بیا پر حماس باندې نیوکه وکړه. ویل چې حماس د ملکی فلسطینیانو هیڅ پروا نه لري، د دوی د خوندیتوب هیڅ پروا نه لري او اوس هم د دغې ډلې سره یو زیات شمیر کسان برمته دي. لیکن د جمهور رئیس بایدن په وینا دا کار په دې معنی نه دی چې اسرائیل د عامو فلسطینیانو او د حماس ترمنځ د توپیر کولو مسئولیت نه لري یا د اسرائیل مسئولیت کمیږي. البته جمهور رئیس بایدن تیره اونۍ هم په زغرده دا ویلي وو چې په غزه کې د بې تفکیکه بمباریو له امله اسرائیل خپل نړیوال ملاتړ له لاسه ورکوي او دغه پرله پسې اندېښنې جمهور رئیس بایدن په داسې حال کې ورکوي چې د اسرائیل بریدونه اوس هم دوام لري. لیکن دوی ورځې مخکې د اسرائیل د دفاع وزیر دا خبره وکړه چې د جنگ بڼه به په تدریجي توګه بدلون عمومي. که یوې خوا دغه جګړه روانه ده د حماس پر ضد، له بلې خوا د یو بل اوربند دپاره هیلې هم بیا راژوندۍ شوي دي، ځکه چې د حماس د ډلې مشر اسماعیل هانیه نن مصر ته تللی دی او د ځینو سرچینو په حواله په مصر کې د یو بل اوربند په اړه خبرې په ډیر جدي توګه روانې دي او داسې تمه کیږي چې په راتلونکو څو ورځو کې د دغو خبرو یوه پایله اعلان شي. د دې ترڅنګ د څو ورځو را په دې خوا د امریکا د دفاع وزیر هم په سیمه کې بوخت دی، د قطر ته سفرونه کړي دي، بحرین ته لاړو او تر هغې مخکې اسرائیلو ته لاړو او په اسرائیلو کې د سره سمندر الیا په سره سمندر کې د تجارتي کښتیو د خوندیتوب په اړه د اعلان وکړ په اسرائیلو کې چې یو نړیوال ائتلاف به جوړ شي او اوس سپینه ماڼۍ هیله مندي څرګنده کړې ده چې دغه نړیوال ائتلاف به لا نور پیاوړی شي او ښه به وځلیږي په سیمه کې.
د اسرائیلو د لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو یو پلان چې غوښتل یې د سترې محکمې واکونه حکومت ته انتقال کړي د ولس سخت غبرګون راپارول و. د نهو میاشتو لپاره خلک هره اونۍ د شمې په شپو اعتراض ته راوتل. په معترضینو کې یو شمېر هغه پوځیان هم و چې احتیاط ته سوق شوي وو. د اکتوبر پر اوومه بیا د حماس وسلوالو د اسرائیلو پر 22 سیمو حمله وکړې. 1,200 اسرائیلیان ووژل او 240 تنه برمته ونیول.
سم دستی د تیر اعتراض ورځنګ ختم شو او ټول سره راغون شول چې یو ځل بیا اسرائیل قوي کړي، ځکه چې سخت په کمزوري وضعیت کې وو.
د حماس د ترهګریز برید نه وروسته اسرائیل د ځمکې او هوا له لارې پر غزې چې د حماس لخوا کنټرولېږي یرغل وکړ. فلسطینیان وایي چې د اسرائیلو په بریدونو کې څه باندې 13,000 کسان وژل شوي دي.
د اسرائیلو لخوا په غزه کې رامنځته شوې ویرانی پراخه ده او د تصور وړ نه ده. ټولې سیمې د خاورو سره خاورې شوې دي.
نړیوالې ادارې په غزه کې د بشري ناورین د زیاتېدو خبرداری ورکوي، ځکه چې سخته جګړه روانه ده. فلسطینیان وایي چې دوی د نړیوال ټولنې لخوا د اوربند نافذولو تمه لري.
موږ اوربند غواړو څه چې پېښ شول کفایت کوي. موږ ملکیان یو او په موږ کې نور خلک چې دوی ورپسې ګرځي نشته، ولی موږ ځپل کیږو. موږ ملکیان یو چې ماشومان او ښځې را سره دي.
اسرائیل وایي چې دوه موخې لري، لومړی د حماس د پوځي ځواک له منځه وړل او دویم د برمته کسانو خوشي کول. په نومبر کې د موقت اوربند ترڅ کې حماس 113 برمته شوي کسان خوشې کړل. د دې په بدل کې اسرائیل 300 فلسطینی زندانیان خوشې کړل. لا هم 109 کسان د حماس سره برمته دي. د برمته شوي خلکو کورنۍ وایي چې وخت په تیریدو ده او خای پاتې کسان ژوندۍ ونوځي.
Put the best offer on the table.
یو سامورانډیز د میز پر سر کېږدي چې برمته شوی کسان ژوندۍ آزاد شي. موږ ژوندۍ غواړو، نه غواړو چې خلطو کې راوسپري. دا زموږ سم د استقدام ته اړتیا لري، وخت نه لرو.
د بایدن حکومت د اسرائیل ملاتړ ده، واشنگتن مرسته او وسلې ورسوي. په داسې حال کې چې نړیواله ټولنه په جګړه کې د اسرائیل کړنې غندي، دا چې امریکا او اسرائیل د غزې د راتلونکي په اړه څه طرحه لري، په دې برخه کې د نظر ژور اختلاف شته.
د اسرائیل اوسنی حکومت د دوو هیوادونو د طرحې سره مخالف دی. دا چې نتانیاهو د اسرائیل په سیاسي نظام کې خیار خو نظر پورې تړاو لري، تمنه کوي چې پیغه مسیر باندې ګام پورته کړي. د ګومان پرته همدا دلیل و چې د امریکا ولسمشر وویل چې نتانیاهو باید یو جلا اتحاد رامنځته کړی وای.
د نظر پښتنو لمخې ګڼ شمېر اسرائیلیان په دې باور دي چې د جګړې نه وروسته باید د نتانیاهو پر ځای بل څوک راشي. ترغو چې دا کار کوي، نتانیاهو به د حماس پر ضد د روانې جګړې مشري پر غاړه لري، هغه جګړه چې د ختمېدو څراکی نشته. احمد شکیب، د امریکا غږ، واشنگتن.
او د روسیې صدر اعظم میخائیل میشستین نن په بیجنګ کې د چین د جمهور رئیس شی جین پینګ سره ولیدل. د چین دولتي اژانس سیروا د جمهور رئیس شی په قول لیکلی دی چې د چین او روسیې ترمنځ د دوه اړخیزه سوداګری کچه سږ کال په 11 میاشتو کې 200 میلیارد ډالر ته ورسیده. بیجنګ تیر کال خبر ورکړی چې د روسیې سره د ملګرتیا ټینګولو کې هیڅ حدود نه لري. چین چې د اوکراین په جګړه کې ځان بی طرفه ګڼي، په روسیې د لویدیځ لخوا لګیدلي بندیزونه غندي او په ناټو او امریکا د عمل انتقاد کړي چې په اوکراین کې د روسي پوز جګړې تاړستلې ده. چینایي چارواکو نن رسنیو ته ویلي دي چې په ګانسو ایالت کې د یوې سختې زلزلې له امله ژوندي پاتې خلک چې تیر شپه یې په ډیره سړه هوا او تر شنه اسمان لاندې تیر کړي، نن په موقتی خیمو کې ځای په ځای شو. په ګانسو ایالت کې د دوشنبه په ورځ باندې داسې زورور زلزله وشو چې د چارواکو په وینا په تیرو 9 کلونو کې یې ساری نه درلود. په دې زلزله کې 111 کسان مړه او تر 900 ډیر ټپیان شوي دي. محلي چارواکو ویلي نږدې 15,000 کورونه وران شوي او 8,000 بېځای شوی خلک په ماختی سرپناو کې خوندې شوې دي. او د امریکا متحده ایالاتونو د کلوراډو ایالت سترې محکمې د شنبه په ورځ حکم ورکړ چې ډونلډ ټرمپ د امریکا د جمهور رئیس مقام ته وړ کس نه دی او په یاد ایالت کې د راتلونکو کال په منځمهاله ټاکنو کې ګډون نشي کولای. د کلوراډو ایالت محکمې د امریکا د پخوانی جمهور رئیس ډونلډ ټرمپ په وړاندې د پریکړه لدی عمل کړی چې وی د 2021 کال د جنوري په 6مه د خپل پلویانو په ملاتړ د امریکا پر کانګرس باندې په حمله کې ونډه لرله. ټرمپ د امریکا د جمهوریت اثر پر راتلونکو ټاکنو کې لومړنی کاندید دی چې د یوې محکمې لخوا یې نوماندي د ځنډ سره مخ کیږي. د ټرمپ د کمپین چارواکو د کلوراډو ایالتي محکمې فیصله ناسمه او غیر دیموکراتیکه بللې ده او وی دوی به خپله قضیه د امریکا سترې محکمې ته وړاندې کړي.
په افغانستان کې د روان وضعیت خبری پوښښ د پیښو له ځایونو څخه په مستقیمه بڼه
د امریکا غاک خبریالان مو د واشنگتن له استودیو ګان
سلامونه سلیم شي.
زه خایسته سعادت لامیم.
زه احمد شکیب یم.
زه ګالیا رانا نورستانه یم.
زه احسان لاریب زه یم.
سیمه او نړۍ په وروستۍ حالاتو خبروي او د داسې مسایلو جزئیات وړاندې کوي چې د افغانانو پر ژوندانه باندې
په امریکا کې ټاکنې او په کانګرس کې د کورنیو او نړیوالو مسایلو په اړه د مهمو پریکړو حال
په سپینې ماڼۍ کې زموږ خبريالان د امریکا د ولسمشر د غونډو سفرونو او مهمو پریکړو په اړه وروستۍ حال درکوي.
د امریکا د بهرنیو چارو له وزارت څخه مو په نړیوالو چارو کې د ورستۍ پرمختګونو او د واشنگتن د دریض په اړه خبرو.
په دفاعي چارو کې د امریکا د پریکړو او پوځي خوځښتونو په اړه لا پنټاګان نه راپورونه.
د دې درڅنګ د ژوند په امریکا کې د خبرونو لړۍ د امریکایانو د ژوند کلتوري، ټولنیز او اقتصادي اړخونه انځوروي او په امریکا کې د افغانانو د ژوند لوړې او ژورې درخایي.
د افغانستان په ګاونډي هیوادونو، اروپا او نورې نړۍ کې د افغان کډوالو حال.
امریکا غږ د کرا او هر اړخیزو خبرونو د سرچینې په توګه تر سرلیکونو هخوا د مسایلو د ټولو اړخونو درونتیا هڅه کوي. د حکومتي چارواکو، ډیپلوماټانو او شنونکو سره د تودو بحثونو برسیره اهمو افغانانو ته د نظر څرګندولو موقع برابروي.
امریکا غږ په افغانستان کې د بیان د ازادۍ د مخخ منبع په توګه په هر اړخیزو او بې طرفو راډیوي خبرونو کې له چارواکو نه پوښتنه کوي.
برېښنا تحریک،
زبی الله غازی،
مسکا ساپای،
خدای نور ناصر، امریکا ژغ، اسلام آباد،
پېښور،
کولمبیا، میزوري،
کالیفورنیا، لس انجلس.
د امریکا غږ ټلویزیونی خبرونه پر سپوږمکۍ او ټولنیزو رسنو باندې مهیروي.
د بیان ازادي مهمه ده او امریکا ژغ ورته ژمن دی.
امریکا کې د کریسمس او نوی کال رخصتۍ پیل شوې. د نیویارک په مرکزی ښار کې د لوی پلورنځي او شیشه او دیوالونو په دسي چراغونو انځورونو او د پام وړ هنرونو جوړ شوې چې ډیرو سیلانیانو ورته خوشحالي کړې ده.
دا د نیویارک په ښار کې د رخصتۍ ورځې دي. سړکونه د لیدونکو او ځایي خلکو څخه ډک دي. د ښار د مشهور دکانونو په کډکاو کې شیان د ننداري لپاره پراته دي.
ها، دا پس جو پوری دي. دا ډېر لوړ معیار دي، پس جو پوری دي. تاسو به هیڅ کله د دې په سر هیڅ ونه ګوري. زه هر کال د دوی لیدو ته راځم او هر کال دوی ما نه مایوس کوي. زه فکر کوم چې دا اعلی دي، دوی پس جو پوری دي. زما مطلب دا غسه دي چې ما هیڅ کله نه دي لیدلي. ډېر وخت راځي دا په انټرنیټ کوم، خو دلته راتک او دې ټول دل پس جو پوری دي. او دا خستلو برخه سخه هم خوند اخلم.
د فیشن ټیکنالوژي انسټیټیوټ پروفیسر ان کونګوای په کډکاو کې د شیانو ننداري د یو پیړۍ نه د ډیر وخت لپاره د نیویارک ښار سړکونه سنگار کړي.
د رخصتۍ په ورځو یا امورځو کې په کډکاو کې د شیانو ننداري رواج د اتلسمې پیړۍ په ورستیو یا د نولسمې پیړۍ په پیل کې شروع شوی او اوس نور هم ښایسته کړل شوی دی. په رخصتیو کې په کډکاو کې ننداري تل ښار ته یو ډالې وه.
کلیمپوسکی وایي چې دا کډکې آنلاین پلورونکي هم هڅوي چې خپله لاړ شي او دکانونه وویني.
When we designed the window
kala che mung kadkai design aw nu mung yo mashum fikr ke rawlu waala waala shayan zala aw da zarwara ko jod jacket na pa pam ke rawlu waqian lidun ke heranabi aw khokhai
the viewers when you're
kala ta so pa bush par dol pa kusai ke kadkai ta ta katlo tajruba kai nu khushali gai a khushali pa kur ke pa sofa ta nas sara nasi.
د دې خایسته نندارو مخې ته په کوسو کې د خلکو دا غنغونه خای چې تر ډیرو کلونو پورې وا په نیویارک ښار کې د رخصتو په ورځو کې په کډکاو کې د شیانو د ننداري دوت پاتې وي. شیناز نفیس، امریکا غږ، واشنگتن.
یو موضوع څو زاویې د امریکا غږ نوې ځانګړې خبرونه د ونی دی یوې تودې موضوع شننه او ارزونه لبی لا بیلو زاویو څخه د دې خبرونه کتل هر شنبه د مخام په شپږمې بجې د یاسر د سکوپ مکۍ په 409 شپېته چینل او د امریکا غږ د ټولنیزو شبکو د پانو لارې ماهر وي.
د نن پښتو خبرونه په دې سره پای ته رسو. درنو لیدونکو، تاسو کولای شئ چې نور مسایل د امریکا غږ په ویبپاڼه او نورو انټرنیټي پاڼو باندې وګورئ. ولولئ د ری خبرونه په څو شیبو کې پیلېږي او زموږ همکار نجيبه خلیل سټوډیو ته راغلي معلومات به شریک کړي. په خیر راغلی نجيبه جان.
سلامت باشین همکار محترم. برنامه دلی تا چند لحظه دیگه با تازه ترین خبرها از غزه، همچنان سفر نماینده روسیه به افغانستان و موضوعات عمده دیگه آغاز میشه.
سرخط